درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زیات مت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د دسمبر په لسمه چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده په یو غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یونما په وینا دا غونډه به د کابل په وخت ماښام په ونیمو بجو جوړ شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتو امنیت شورا دا غونډه د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت جوړوي. د ملګرو ملتو په ګډون د بشري حقونو لو ویلی دی چې په افغانستان کې له بشري حقوقو په ځانګړي توګه د شزو او نجونو له حقوقو جدي سرغړونې دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ستر کمشنر وای د دفتر د پاتې دو لپاره هڅې کوي، ځکه چې د نړیوالو مرستندویانو مرستې کمې شوې دي. ولکل تورک د چهارشنبه په ورځ وویل چې مرستې په داسې وخت کې کمې شوې دي چې له شخړو څخه په اغیزمنو سیمو کې له بشري حقوقو څخه سرغړونې په سیاسي دوري. ښاغلی تورک زیاته کړې چې هیوادونو ته د ملګرو ملتونو د ځانګړو راپور ورکونکو سفرونه کم شوي او په کولمبیا، کانګو، میانمار، تونس او یو شمېر نورو هیوادونو کې چې اړتیاوې په زیاتې دوري بنیادي حل ځلې باید ودرول شي. په ایران کې د طالبانو د لوړ زده کړو پر وزیر انتقادونه شوې دي. ندا محمد ندیم د ایران د سفر په محل د دغه هیواد د علومو له وزیر حسین سیمایی صراف سره لیدلې دي او هغه ترې پوښتنه کړې ده چې دا ممکنه ده چې د یو هیواد نیمایي کسان حذف شي. د ایران النا خبری آژانس د ښاغلي سیمایي خبري اخیستي چې ندا محمد ندیم ته ویلي دي چې د ایران په پوهنتونونو کې نجونې او هلکان یو ځای درس وایي او په دین او روایتونو کې د ښځې او نر ترمنځ هیڅ توپیر نشته. د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت ویندوی حافظ ضیاءالله هاشمی بی بی سی ته ویلي دي چې د دواړو لورو ترمنځ دا ډول خبري نه دي شوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر د اونۍ په پیل کې د نشته یوی ونی په مخه ایران ته په سفر لاړ. جنوبی کوریا او جاپان نن وروسته تر دې اعتراض وکړ چې د چین او روسیې پوځي الوتکو په ګډه د دوغو دوه هیوادونو شاوخوا الوتنی وکړي. جنوبی کوریا د روسیې او چین استازو ته خپل اعتراض اعلان کړ او جاپان ویلي دی چې خپل جدي اندیشته د خپل ملي امنیت په تړاو له دوغو دوه هیوادونو سره شریکی کړي دي. د ټوکیو په باور دو روسیه الوتکو چې د اټومي وسلو د لیشتوان لري د سه شنبه په ورځ له دوه چینایي الوتکو سره د چاپان شاوخوا الوتنی وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو له تایلند او کمبودیا څخه وغوښتل چې په خپلو کې سمدستي له دښمنۍ لاس واخلي. د تایلند او کمبودیا ترمنځ له درې ورځو راهیسې په سرحد کې نښتې روانې دي. تر اوسه لږتر لږه لس تنه وژل شوي او سلګونه زره کسان مجبوره شوي چې د جګړو له ویرې له خپلو سیمو ووزي. د امریکا د مدني چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبه په ورځ وویل چې دغه دواړو ملتونو په اکتوبر کې د ولسمشر ترامپ په مزګرتوب روغه جوړه وکړه او باید هغه تړون ته ژمن پاتې شي. او دیوالی جشن نن د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل شو. د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې د یونسکو غونډه پرون پرانستل شوه چې تر سبا پورې دوام کوي. په دې غونډه کې د اته اویا هیوادونو لسګونو فرهنګي میراثونه ارزول کیږي چې ځینې د یونسکو د فرهنګي میراث برخه شي. د هند صدر اعظم نریندا مودی د یونسکو د اعلامیې هرکلی وکړ او ویل چې دیوالی د هندي کلتور او ارزښتونو مربوط ده. زمو شخله ازادي رادیو اوري. امنیت شورا نن د افغانستان وضعیت ارزوي. یو شمېر افغان ښځې او خبریالان په هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ناوړه بولي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو دوه میاشتې پوره شوې.
یو بل ته ډیر ضرورت لري او د دواړو په ځان ده خبره. خو زه فکر کوم چې په دې وخت کې اوس ډیر د پاکستان په ځان ده.
د پکتیا په محبس کې بندیانو حرفوي زده کړي.
ډیر خلک داسې روغلل بندیانو چې هغه هیڅ نه وزده. د ځینو چې وتل وسغه د خپل کاروبار ته مخه کړي د خپل کاروبار نه.
د اوکراین ولسمشر په مشروب ډول د انتخاباتو له ترسره کېدو سره موافقه وکړه.
تر دې دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه د یوې ناستې کوربنه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یا یونما له وړاندې په یو بیان کې د دې ناستې د جوړېدو خبر ورکړی و، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه و ورکړي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې نن د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په دې هېواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو پر وضعیت اندېښنې په زیاتېدو دي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې.
نن چهارشنبه د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه د بحثونو د یوې ناستې کوربه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په خپله فیسبوک پاڼه په یو لیکلي بیان کې د دې ناستې د جوړېدو خبر ورکړی او په دې بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت جوړوي چې په افغانستان کې واک د طالبانو له رسېدو راهیسې وضعیت ډېر ناوړه بلل شوی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له امنیت شورا غوښتنه کوي چې د عملی اقداماتو په کولو سره په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د پراخ لګول شویو محدودیتونو د پای ته رسېدو لپاره کار وکړي. د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل، په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه زیاتوي او نړۍ باید یوازې لیدونکي نه اوسي، بلکې په خبره د بندیزونو او تحریمونو په وسیله باید په طالبانو فشار راوستل شي.
حقوق بنیادی زنانه
د کار زده کړو ازادي په برخه کې د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو په اړه باید هیڅ ډول معامله ونه شي. دغه راز افغان میرمنې له ملګرو ملتونو غواړي چې د ډیپلوماټیکې او نورو لارونو په ګټې اخیستنې په طالبانو فشارونه زیات کړي او په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن یو بستر وغوړوي. ښځې باید یوازې د اعلامیو برخه نه وي، بلکې باید د بشري حقونو په ټولو اعلامیو کې چې د ښځو کوم حقونه تضمین شوي افغان میرمنو ته ورکول شي.
د ښځو د حقونو بلې فعالې یاسمین یقین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل،
سازمان ملل باید
ملګری ملتونه باید له کوم فکر او سوچ پرته د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنې د ښځو په وړاندې د جنسیتي اپارتاید په توګه تعریف او وغندي. دغه راز باید د ځواب ورکولو یو میکانیزم رامنځته شي چې له مخې د طالبانو مشران په ځانګړي ډول هغه کسان چې پر ښځو په محدودیتونو کې لاس لري تحریم او ځواب ورکولو ته اړ شي.
دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان په اړه د امنیت شورا په ناستو کې په وار وار په افغانستان کې د ښځو د حقونو پراخ نقص غندل شوی او له طالبانو غوښتل شوی چې د دوی په وړاندې خپل محدودیتونه پای ته ورسوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. د دسمبر په 10 د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په افغانستان کې کارځایونو ته د دوی د خزینه کارکونکو په ورتګ د طالبانو د بندیز د درې میاشتو پوره کېدو سره ویلي وو، دغه بندیز د خیر ښېګڼې چارې متاثره کړي او په وینا یې هر څومره چې اوږدېږي په همغې اندازه ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي. که څه هم د طالبانو دا اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو طالبانو ټینګار کړی چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه تامین کړي، هغه ادعا چې د افغانستان خلکو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ډلو ویلي چې په دې هېواد کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو جدي سرغړونې دوام لري. له شپږم ټولګي ورپورته ټولګیو ته د نجونو د ورتګ مخه نیول شوي او ښځې او نجونې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځول شوي. په دې سربېره ښځې د ټولنې په ډېرو برخو کې له فعال ګډون څخه محرومې شوي دي.
و مبردل چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه کوي او په راپور کې اشاره شوې وه چې نن د دسمبر 10 د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره سم امنیت شورا غونډه کوي. له بلې خوا یو شمېر ښځې، نجونې، خبریالان او د تیر جمهوري حکومت پوځیان وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ډېرې دي. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبان د بشري حقونو د نقص له امله ځواب ویلو ته اړ باسي. له دې سره د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو د افغانستان د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د دې هېواد د راتلونکي لپاره یې ګواښ ګڼي. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو وایي دا هیواد په تیرو څلورو کلونو کې د بشري حقونو له پراخه نقص سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کړي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو حقونه خوندي دي، خو دغه افغانان ټینګار کوي چې روانو محدودیتونو له خلکو ازادي اخیستي او نړیواله ټولنه باید د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره اقدامات وکړي. د پلازمینی اوسیدونکو بهر چې د طالبانو د محدودیت لامل لزدا کړو محرومه شوی وای، د بشري حقونو نړیواله ورځ ورته لاس وتلی فرصتونه او ازادي وریادوي. نوموړي نن چهارشنبه د دسمبر لسم ازادي راډیو ته وویل
افغان نجلۍ په توګه دا ورځ ماته اصلاً په اوس وخت کې کوم ځانګړی ارزښت نه لري، ځکه په دې ورځ د نړۍ خلک د خپلو حقونو ازادي لمانځي، خو په افغانستان کې موږ له خپلو لومړنیو اسلامي او انساني حقونو نه محروم یو. موږ کلونه خواري وکړې چې یو ښه راتلونکی ولرو، خو نن آن له خپله کوره د وتلو اجازه لا نه لرم.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته تر بیا رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیزونه لګولي، او دغه راز یې په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې. نه یوازې میرمنې بلکې یو شمېر نارینه هم وایي چې د طالبانو له لوري په دوامدار ډول حقونه نقص کیږي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې خو د بشر د حقوقو په نوم زه څه نه پېژنم که هغه د کار حق وي، هغه د تعلیم حق وي، هغه د آرام ژوند حق وي. دا حقوقونه ټول دلته نقص شوي دي، دلته یو محض دیکتاتوري ده.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر نورو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د ګیرې ویښتو او لباس ډول او په فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د ډسمبر 10 د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د هرات په جبریل خارګوټي کې څلور ځوانان د اخستل شوي لباسونو د ډول له امله ونیول. د توماس شلبي په نوم د څلور ځوانانو د ډلې ویلي د پیکي بلایندرز په نوم د یو انګلیسي سیریال مینوال دی، او لباسونه یې هم له دې سیریاله په الهام اخستي وو، خو طالبانو دوی د پردي کلتور په ترویج تورن کړل. د تیر جمهوری حکومت یو شمېر سرتیری وایي په هغه حکومت کې د کار له امله لا هم دوی د خپل سرو نیونو، شکنجې او د طالبانو له بد چلند سره مخ دي. له ډلې یو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د تیر جمهوری حکومت سرتیری، پولیس، ځانګړي ځواکونه د ټولنې له زیانمنونکو کسانو څخه دي. د طالبانو د عمومي عفو د دروغجن شعار سره سره په بیلابیلو ولایتونو کې د تیر نظام امنیتي سرتیری نیول کیږي، تعقیبیږي، شکنجه کیږي او آن وژل کیږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما تیر کال په خپل راپور کې ویلي و چې د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې لږ تر لږه د تیر جمهوري حکومت د سرتیرو د نیولو او شکنجې څلرویشت او دغه راز د بند چلند او د مرګ د ګواښونو لس قضیې مستند کړي. دا راپور په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت، د داعش د حملو او ملکي تلفاتو، د ګاونډیو هیوادونو او طالبانو ترمنځ په جګړو، د تیر حکومت د کارمندانو د خپل سرو نیونو او دغه راز ګواښونو او غیر قانوني وژنو ورټولو، او په کې راغلي و چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون پلي کول د ډیری افغانانو د بشري حقونو د نقص لامل شوی. بلخوا یو شمیر افغان خبریالان هم وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د نیولو، تاوتریخوالي، محدودیتونو، سانسور او آن د مرګ له ګواښونو سره مخ شوي. یوې افغاني خبریالې د نوم د نه خبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
خبریال خوندیتوب یوازې د یو مسلک خوندیتوب نه دی، بلکې د ټولنې د حقایقو، د خلکو د غږ او د حقیقت د واقع خوندیتوب هم دی. موږ د خبریالانو غوښتنې دا دي چې د خبریالانو حقونه ته درناوی وسي، د دوی د امنیت تضمین وسي، د سانسور او فشار او نور هر ډول کړنې باید د دوی پر وړاندې پایته ورسیږي، دغه ترڅنګ ښځینه خبریالانو ته د کار لپاره خوندي شرایط برابر شي، او د دې ترڅنګ د بیان ازادي د ټولنې د ګډ ارزښت په توګه په ټولنې کې د خلکو ترمنځ وساتل شي.
دغه افغان ښځې خبریالان د تیر حکومت سرتیری او اقلیتونه په داسې حال کې د دوی د حقونو د نقص خبره کوي چې نن چهارشنبه د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د بشري حقونو نړیواله ورځ په مناسبت په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي بشري حقونه د ملګرو ملتونو تعداد دي تر څو سوله، برابري او انساني کرامت خوندي کړي او د هغو ظلمونو مخه ونیسي چې ډیری خلک او په ځانګړي ډول افغانان نن ورځ تجربه کوي. هغه زیاته کړې په دې ورځ باید نړۍ ته یادونه وشي چې حقونه نړیوال نه ختمیدونکي او د نه معاملې وړ دي، او هیڅکله باید ظلم او بې عدالتي عادي ونه ګڼل شي. نوموړي څو ورځې وړاندې قطر ته له خپل سفر وروسته ویلي وو چې په دوحه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې له استازو سره مهمې ناستې درلودې. هغه ټینګار کړی و چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره هر ډول تعامل د خپلو اصولو په رڼا کې مخته بوزي، او له طالبانو وغواړي چې د خپلو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو غوښتنو ته غوږ کېږدي. په همدې حال کې د بشري حقونو بنسټونه د افغانستان د بشري حقونو روان وضعیت اندېښمنونکي او د دې هیواد د راتلونکي لپاره ګواښ بولي. دروادارۍ په نوم د بشري حقونو د بنسټ مشر او په تیر جمهوري حکومت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
برای په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض د ثبتولو او مستند کولو لپاره باید لبیلابیلو لارو ګټه واخیستل شي، ځکه وضعیت ډیر خراب او پراخ دی. په اکتوبر میاشت کې موږ او تاسو په افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښت په هدف د یو میکانیزم د رامنځته کولو په اړه د بشري حقوقو د شورا د پریکړه لیک شاهدان وو. د بشري حقوقو د نقض مخنیوي لپاره یو پیاوړی میکانیزم، دغه راز نړیواله جزایي محکمه هم د افغانستان په اړه کار کوي چې کولی شي د مافیات فرهنګ د پای ته رسولو په برخه کې ګټور تمام شي.
فرهنګ مافیا تر افغانستان است.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې تر دې غنو طالب چارواکو ادعا کړې چې د خزو انجونو حقونه د اسلامي شریعت لمخې ټینګ کړي او د تیر حکومت د غړو په برخه کې د خپل مشر عمومي فرمان تجمن دی او د غرض د اسلامي او ملي ارزښتونو پر وړاندې د بیان ازادۍ ته احترام لري. خو د بشري حقوقو غنو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو طالبان د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو او انجونو اقالیتونو د تیر حکومت د کارکونکو او د خبريالانو د حقوقو په نقص تورنوي. د بخښنې نړیوال سازمان د روان کال په اگست میاشت کې ویلي چې نړی نه باید د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانانو مبارزه ندیده ونیسي، بلکې د بشري حقوقو د ملاتړ په برخه کې باید اقدام وکړي. دغه سازمان د طالبانو د حکومت د څلورو کلونو پوره کېدو ته په اشاره ویلي چې طالبانو له مجازاتو نه د خوندیتوب لامل د خلکو ژوند خراب کړي. واویا کال وړاندې په 1947 کال کې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه تصویب شوه. دې دیش مخیزي اعلامیه ټول انسانان په حقوقو او وقار کې مساوي وګڼل شي د بشري تاریخ یو له مهمو لاسترارونو څخه ګڼل کیږي. د همدې اعلامیه د تصویب په مناسبت ملګرو ملتونو د ډسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ په توګه ونوموله. ملګرو ملتونو ویلي د دې ورځې د نمانځنو هدف ټول نړی کې د جنسیت، ژبې، توکم، مذهب، نژاد، سیاست یا اقتصاد پر بنسټ له تبعیض څخه پاک ژوند رامنځته کول دی او ټینګار کوي چې د بشري حقوقو د درناوي لپاره ټولنې کولای شي یو سوله ییز، مساوي او دوامدار راتلونکی جوړ کړي. بشری حقوقونه زموږ بنسټیزي ورزنی اړتیاوي د 2025 کال لپاره د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې شعار دی.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو دوه میاشتې پوره شوې. په تیرو دوه میاشتو کې له اقتصادي او سوداګریز اړخه چا ډیر زیان کړی. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي اوس دوی د وارداتو او صادراتو په برخه کې په پاکستان متکی نه دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسؤلان بیا وایي پاکستان تر افغانستان زیات زیان کړی دی. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم زیان دوه اړخیز ګڼي او ټینګار کوي چې دا لارې باید بندي نشیا او سوداګری او ترانزیت باید دوام وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندېدو د دوه میاشتو په پوره کېدو سره د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي افغانستان د وارداتو او صادراتو په برخه کې اوس په پاکستان متکی نه دی. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد سه شنبه د قوس په 13 د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس سره خبرو کې ویلي دوی ایران، هند، ترکیه او د سیمه یو شمېر نورو هیوادونو سره د درملو، خوراکي او سون توکو د واردولو په برخه کې تړونونه کړي او افغان سوداګر ته نوي بازارونه پیدا شوې دي. دوه میاشتې وشوي چې د پاکستان حکومت د هغه هیواد او افغانستان ترمنځ ټولې لارې د مسافرو او سوداګرۍ پر مخ تړلې دي. یوازې کډوال ستنول کېږي او د ملګرو ملتونو په غوښتنه هغه هیواد افغانستان ته د بشري مرستو د لیږد اجازه ورکړې ده. د لارې د اکتوبر په 11 د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو له شدیدو نښتو وروسته چې دواړه لوریو یو بل ته د مرګ ژوبلې دا ډول دعوې هم کړې وې وتړل شوې. دا چې په دې دوو میاشتو کې له اقتصادي او سوداګریز اړخه چا ډېر زیان کړی، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګټې خونې افغان مسؤل خان جان الکوزی وایي دواړه خواوې زیانمنې شوې دي. خو نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان یو څه ډېر زیانمن دی.
یو بل ته ډېر ضرورت لري او د دواړو په زیان ده دا خبره. خو زه فکر کوم چې په دې وختو کې اوس ډېره د پاکستان په زیان ده، ځکه چې پاکستان هغه مواد چې په افغانستان کې خرڅېږي بل چېرته نه شي وړلی. دغه مالونه په دغه سټنډرډ باندې نه اروپا ته لیږلی شي، نه خلیج ته لیږلی شي، نه بل ملک. او اوس چې د پاکستان د میوو وخت دی، نو په دې کې زه فکر کوم چې د 50% نه زیات د پاکستان په ضد دغه د لارو بندولو دوی ته زیان رسیږي.
د اقتصادي چارو پوهان هم په دې مسلې د ټینګار تر څنګ چې د لارو بندېدل دواړه لوري زیانمنوي وایي دا لارې باید ونه تړل شي او سوداګري او ترانزیت باید دوام وکړي، ځکه د دوی په خبره افغانستان د داسې نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو غړی دی چې د دغه هیواد د سوداګرو حقوق تضمینوي. د دې ډلې د اقتصادي چارو پوه او مخکې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
تجارت باید موجودی، تجارت باید دوام ولري. د دې تجارت سره بیا تړلې مسأله د جانبه ترانزیت ته دا نه تړل کېدای شي او نه دې وتړل شي. دلته افغانستان د یو څو منطقوي سازمانونو لکه سارک او شانګهای او ایکو د دې غړی وو او دلته توافقنامې موجودې دي. د تجارت نړیوال سازمان توافقنامه موجوده ده، د وچ پورې د محاتو هیوادونو نړیوال کنوانسیون موجود ده. دا ټول هغه کنوانسیونونه او بین المللي میثاقونه دي چې د افغانستان د تجار او حقوق تضمین کړي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان د دوی تر واک لاندې بختر اژانس سره په خپلې تازه مرکه کې ادا کړي چې اوس مهال پاکستانی لوری د دروازو خلاصېدو ته لیوالتیا لري، خو پاکستانی رسنیو له دې ډلې ډان ورځپاڼې لس ورځې مخکې ویلي وو چې سعودي چارواکو د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ خبرو کې وړاندیزونه وکړ چې پاکستان د دوه اړخیزې سوداګرۍ ته اجازه ورکړي، خو د ډان په خبره اسلام آباد دا وړاندیز رد کړ. د سعودي عربستان په کوربه توب د پاکستان او طالبانو حکومت د پلاو ترمنځ دا خبرې د نومبر په دیشمه شوې وې او هغه مهال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماتیکې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط خبره تایید کړې وه، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي په دې اړه بې خبري ښودلې وه. اندرابي د نومبر په 18 په خپل اونیز خبري کانفرنس کې د دې موضوع ترڅنګ ویلي وو اسلام آباد د کابل لوري د ټي ټي پي په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړې دي. د طالبان حکومت بیا د ملاتړ دایدا په وار وار رد کړې ده. د دوی د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر پاکستان توران کړی چې سوداګري سیاسي کوي او ویلي دي چې هغه هیواد سره به سوداګري زلارې هغه وخت بیرته پرانیستل شي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې دا لارې به په هیڅ حالت کې بیا نه تړل کیږي. د طالبان او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ د ترینګلتیا او د ختمولو په موخه تیرو دوو میاشتو کې په قطر، ترکیه او سعودي عربستان کې څلور پړاوه خبرې شوې دي، خو لارې لا هم تړلې دي. دا ترینګلتیاوی د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته زیاتې شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په مشهور ډول په خپل هیواد کې د انتخاباتو له ترسره کېدو سره موافقه وکړه. په اوکراین کې وروستي انتخابات په 2019 میلادي کال کې ترسره شوي وو او دغه هیواد په اساسي قانون کې راغلی دی چې د جګړې پر مهال د ټاکنې وځنډول شي. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي د خپل جګړه ځپلي هیواد کې د انتخاباتو ترسره کېدو ته چمتو دی، خو شرط یې دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه او نور متحدان د دې ټاکنو امنیت تامین کړي. سپینه ماڼۍ اوکراین هڅوي چې انتخابات وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پولیټیکو خبرونې ته په یو مرکه کې چې د دسمبر په 9 خبره شوه وویل چې اوس د انتخاباتو وخت را رسیدلی، که څه هم د اوکراین اساسي قانون د جګړې په وخت ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. زیلینسکی د خپل پخوانی دریز برعکس خبریالانو ته د دسمبر په 9 وویل چې اوس د انتخاباتو وخت دی، که څه هم د اوکراین اساسي قانون د جګړې پر مهال لرای ورکولو سره مخالفت کوي. د اوکراین د ولسمشر په باور که چیرته امنیت تامین شي کېدای شي چې د دوو او درې میاشتو په ترڅ کې انتخابات وشي. زیلینسکی زیاته کړه چې د اوس د دې انتخاباتو غوښتنه کړې ده او په ښکاره متحد ایالاتونو ته ویلي دي چې له اروپایي متحدانو سره په ګډه د انتخاباتو امنیت تضمین کړي. زیلینسکی دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسېدو لپاره جدي مذاکرات روان دي. اوکراینی چارواکي د سولې د هغې طرحې د بیا کتنې غوښتنه کوي چې ویل کېږي تر ډیره د روسیې په ګټه ده. په اوکراین کې د انتخاباتو له ترسره کېدو سره چارواکو د دې لپاره مخالفت کړی دی چې د دوی په وینا هر ورځ روسیه پر دغه هیواد هوایي بریدونه کوي او په زرګونو اوکراینی پوځیان د جګړې په لومړۍ کرښه کې په جنگ دي. همداراز په میلیونونو اوکراینیان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د نظر پوښتنو له مخې اکثر اوکراینیان له دې سره مخالفت کوي چې د جګړې پر مهال د انتخابات وشي. په دغه هیواد کې روسي انتخابات په 2019 کال کې ترسره شوي وو، خو یو شمېر اوکراینیان د دې پلوي کوي چې حکومت بدل شي او نوي چارواکي له نویو نظریو سره راشي. په روسي اونیو کې د زیلینسکی ډیر ملاتړ کم شوی دی. او علت د اداري فساد پیښې د چلا عملې د زلنسکي یو اغیزمن سلاکار اندري یارماک هم استعفا کړې ده. د جګړې او مذاکراتو په ډګرونو کې روسي چارواکي داسې باور لري چې دوی برلاسه دي او د متحد ایالاتونو د سولې پلان چې شل ماده لري تر ډیره د مسکو د هغه سخت دریس ملاتړ کوي چې په 2022 کال کې د اوکراین تر جګړې مخکې څرګند شوی وو. زلنسکي تر دسمبر په نهمه ایتالیا ته ولاړ. د اروپایي وادونو څخه د تازه لیدنه ده او هدف یې دا دی چې د واشنگتن د سولې د پلان په اړه د اروپایي متحدانو ملاتړ ترلاسه کړي. په خواله رسنیو کې زلنسکي په یو بیان کې وویل چې اوکراین او اروپایي متحدان به ډیر ژر واشنگتن ته د سولې د پلان په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
له خبرونو ورآخوا
د پکتیا ولایت په مرکزی زندان کې د بندیانو لپاره د لمړنیو زده کړو ترڅنګ د خیاطۍ، نجارۍ، فلزکاری او د ودانیزو برخو د کسبونو د زده کړو ځینې اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شوي دي. د محبس مسؤلان وایي د دې کار هدف دا دی چې بندیان تر خوشي کېدو وروسته ځان ته کاروبار پیدا کړي او بیا جرمونو ته مخه نه کړي. بلوریته بندیان هم د کسبونو زده کړو ته خوشتي او وای لوی خوای فکر بدل وی او ترڅنګ د کار او کسب زده کړه د دوی د راتلونکو لپاره ګټوره ده. نور حال د نجیب الله الو خیل پر راپور کې ووري.
د بی پولی خبریالانو ټولنې په راپور کې چې د 2015 کال د دسمبر په 9 مخبور شو راغلی چې ولادیمیر پوتین او ملا هیبت الله اخونزاده د نړۍ هغه دوه رهبران دي چې تر ټولو زیات یې رسنیز فعالان او خبریالان ځپلی دي. د راپور پر بنسټ
قدر منو اوریدونکو د دې تخنیکی ستونزې له کبله زموږ معذرت ومنئ. د جبلا الخیل راپور مو خبرو خو دمګړې دا راپور چمتونه دی. په دې راپور کې په پکتیا ولایت په مرکزی زندان کې د بندیانو لپاره د لمړنیو زده کړو ترڅنګ د خیاطۍ، نجارۍ، فلزکاری او ودانیزو چارو په برخه کې کورسونه جوړ شوي دي او بندیانو ته ورشي چې دا مسلکونه زده کړي او کله چې له بنده خوشی کیږي نو په ورځني ژوند کې ورڅخه استفاده وکړي. راپور ته توجه وکړي.
د پکتیا په زندان کې د بندیانو لپاره د زده کړو او د بیلابیلو حرفو او کسبونو د حاصلولو اوږدمهاله برنامه جوړی شوی چې لوی خو زندانیان پکې مصروف شوي او بل لوري ته د دوی پوینا چې راتلونکي ته هم په ګټه تمامېدلی شي. په ښوونیزو برنامو کې دوی د دیني زده کړو په خوا کې لیک لوست، انګلیسي ژبې او د کمپیوټر په پروګرامونو ځانونه سمبالوي، خو د حرفو په برخه کې بیا د موټر سایکل د ترمیم، فلزکاری، خیاطۍ، نجارۍ او ګلکاری په برخه کې د کسبونو په حاصلولو بوخت دي. یو تن زندانی احمد غنی مشال رادیو ته ویل
موږ هم هڅه کوو، دوی هم هڅه کوي. دی ورزش په باره کې دی شي باره کې ان شاء الله موږ ته ډیر سہولتونه په مابس کې برابر سوي دي. الحمدلله سري زکه خوب دي لپاره خې دي سپا اینده کې موږ دی باندې وزو دي موږ سبقونه دي موږ تعلیم مکتبونه به ان شاء الله هغه په خپل ځای باندې ولاړی زکه موږ بناکام نه راځو موږ بدل تصدق کړی کړی نو راتلونکو کې دا ډیره فائدہ لري.
د ګرده زندان بندیان د بند په موده کې دا ډول روزنیز برنامه دوی لپاره ګټوري بولی وايي. د زده کړو حاصلول او پر کسبونو سمبالیدنه دوی سره مرسته کوي چې ټولنې ته په عادي ډول جذب شي او ډیر د کمی احساس ونه کړي. یو بل زندانی سمیع الله وايي
ولا جرمونه کوي خال دې بیکاره واجی جرمونه کوي بیا دلته زده کړې روانې دي انداسې خیاته د لورا او ډیر خلک داسې روغل بندیان او چاغوي چې نه وزده بیچی بنا پیدل د زینه جو وتل وسغه د خپل کاروبار ته مخه کړی د خپل کاروبار مخته.
بندیان اول دوی ته چې په زندان کې څومره خوانیس پروګرامونه جوړ شي حقوق مرده دوی راتلونکي ور باندې تضمینیږي. یو بل بندي قلم الدین اول
داس کسان راغلی او بلکې زندان ته چې هیڅ شیم نه وزده ډیر خپل کارونه زده کړل سره دا یو لوی سرمایه ده دوی ته چې د جنۍ وزي او د باندې دوی سيو کاروي غوښتنه مخه نور هم موږ ته باید پیشنهاد وشي نور ورکشاپونه هم دلته باید فعال شي چې موږ کار ورنه واخلو اګټه تر واخ.
بلدوی ته د ګردیز محبس مسولین وایي چې دوی د بندیانو لپاره په بیلابیلو برخو کې د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامه جوړی کړي. د پکتیا محبس مشر قاری عبدالغنی عادل وویل
د انګلیسي په کورسونو باندې بوختي چې عمل نن تاسو شاګردان ولیدل چې د سټیج په مخ باندې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. همدغه شان په هیر پیوز ذکرو کې موږ عملا په پلسکاری کې او په خیاطي کې او په موټر سایکل سازي کې شاګردان درو چې هغه خپل درسونه زده کوي او چارې خپ مخ روان دي. آینده کې نور هم پلانونه لرو چې دوی ته مختلف برنامه په لار باندې واچو او ترڅو وکولای شو چې دغه ځخه هغه اشخاص چې مجرم په نوم راکړل شوی دا بیرته ټولنې ته سالم نیک پوه او